کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ څو چنده زیاتې سوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشت او شمیر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالي او د اسرایل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې خار ووزی. دوی ازادي رادیو ته ویل ویر سره مخ وندېخمندي. په همدې حال کې په ایران کې د خزو د اخونو شمیر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایل او لامل چې امنیتي ګواښونه بلل کیږي له دې خار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دیو، په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتباع له تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویره اندېښنه او نامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تیر شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلې. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تهران ته وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان پاتې په تهران کې دغنن سحر سلفا سے 5 بجے ما پس یو ملګری زنګ والو ماتی ویلی چې رزمه دفتری کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع د ډیره جدیده ځخپل هم بند پاتې مریضی ما عملیات میکړه ده. ډیره افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد یو 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خزو د حقونی ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي ګواښونه بلل کیږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کیږي.
مهاجرین که د تهران هست، مهاجرین
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خاره ووزي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کیږي. له دې خاره ووزي آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د 3 شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره 3 نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د خاره ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې ما هیروي.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداري او دغه 1 میلیونی خار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوالې موسسه ویلي 2013 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه. خنن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله سه او بازک چالان کو فقط یو سات کو بو ورکی نور وچی کی منتظر پات کی ترسو بیا او بو پیدا کی
دا د کابل اوسیدونکو شپک سلوه کلان احمد جاوید نور دی چی وای او بو ته پلاسرسی کی لستونز سره مخامخ دی او د چاش ته او به هم تروشی شوی دی هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې او به پریمانه او ژوند اسانه وو
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کال مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو موږ هم داسې یو لوکل صادرلو یعنی داسې څو سه ګررې دلوت او چاکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بو کېده یو مشکلات دی وو ډیر کم وو پنځه کال بعد یا شپږ کال بعد دا اساس موږ درلوده دا وو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو کی مجبور شول چې بیا یو دوه متر کټه لال شو او سوسی مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی اوس برما وهله سای تقریبا 30 متر کیندلې
خاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانی یوازې 15 متر جوړې وي
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله د قلی زمان خان کې داس یو سای درلود چې ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متر کې وو قلی شاده کې هم داسې وو
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي د الوخیل اوسیدونکو رحمت الله وای کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیاوړ اوبه په بای اخلي
سلويخ متر سم وهلی او یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلی د غمدغمره څاګانی اوبه ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به د ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به اوبه خلو او بیا به خپل مشکل رفع کونه د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیواله موسسې خبرداري ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 13 متر ټیټه شوې چې لاملونه یې چټک خاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی مرسی کورپس وای کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندې نه دي راپور کې د کابل د اوسیدونکو کشمیر 2 میلیونه بلل شوی د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 4.5 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده د مرسی کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګان شمیر دغه کسانو د اوبو لپاره پورونه کړی دي تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لوی او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند اوبو د لیک دی و کانال سروي بشپړه شوی او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی حتی مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلې حکومت چارواکي معلومات را نکړل د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هواد ازادي راډیو ته ویل
کابل دی ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی دولت به چې اڅونه عاجل کیږي هغه وب چې د کابل دریاب د پاکستان خواته زی هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمڅاګانی وکړي چې وب یعنی د ځکه لاندې ولور سي او ځکه د اوبو زیرمې شي دی هغه خړوب کی
د تیر جمهوریت نظام په ورستیو کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل خار شاو خواته د بارانی او بود زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنې روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنۍ یو عملی ګامونو او پراخ پنګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باکول سوالیو تو ټاکسي مترمنز د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره د یو بار میشتي ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوې. د تو ټاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي لکبلې د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتګ ستونزمنو. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د خوست د باکول سوالی له خارګوټي بیل شوې د تو ټاک سیمه ته غزیدلی لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیرتي ریګي د جوړولو او هوار کاری کارونه د یوځای به میشت افغان په مالی لګښت پیل شويدي. سیموال وای لدی مخ کې تو تاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاک را تاک ستونزمن وو او مطلوب زاینو ته پر وخت رسیدګی نشوي کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و نو اوس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو داسې میاندې به وي چې هغه به د ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښ شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښ کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه گاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په سپرکی بوتللو یار خراب وه نو اوس سنتیا شوله دا پلچکونه ملچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی وو او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپون واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته وخت یو زیاتوي. لیوی خود خپل سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک دا غلې تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده 5 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هر میشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هر میشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو تاکونکو او ویدونکو ته حضرت محمد هجرانی د افغانستان هرات ولایت څخه دغه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع خامخ شفخانه د بانکي خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینه ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا کوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر چې د ازادۍ رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاحب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د رادیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي رادیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هېر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاري کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمانه ټولنه یو، او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غني او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هېر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غني نه، د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، دا په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقره یو سل اووه نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتلیا مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري، او ډېر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي، او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډېر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهل، به وروسته به فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تا ته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حق خد کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک ورسره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غواړي. زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخی مونږه کی خوده د خپل ملګرو ته مورته مو چې دا برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غوړ ورجه د نور مسائل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې او هغه کوم ډونر چې و ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو مو ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دغه وي شي توثیقینو کو چې مخکې مونږه تجربه کړی وو او د موافقه نه کوي هم د یتیم ماشوم چې وړو کېده دا که شخصل کی کچرت د لوی شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونټر شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر و د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستي دغه عکسونه ماته راولېګا هغه چې دی زه متاسفانه چې ډیزیات خپاشم نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپاشي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ یې منځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدای د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې د مرسته اړتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمراسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوم مرسته به دومره نه وي 500,000 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دا ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا تاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمانه را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي دا غي بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتینګ کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راتړای او دا راتینګ کړای نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې دا مال راتینګ کړای اے پروردگار دا مال ته ور نزای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په دسه خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا مت خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهی کې چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوي چې هغه کړني او انسانان دې په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شو پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم پور کې ور وشول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې داسره شي دی سخی سره دی او کریم سره دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي. ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړی امانت در نه واخلي. باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دغه چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي.
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وات المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان دغه انسان غریبان وي او دای بڑا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته. خو که چیرته لکه تاسو مهرباني وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج قربان جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم قربان وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی. او کله کله داس یو شی د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داس یو انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی. تاسو دې که هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بعضی مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی د زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داس یو انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دا سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دا د قرباني غوښته مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې که داس یو انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار او راز په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو د یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمینه لپاره لومړی شرط امنیت دی. امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې. خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته کاري فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي او مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني نو د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي زما په نظر باندې چې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکوي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده د مثال په توګه باندې لوی اختر دی د نور بعضې مناسبتونه دي نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ما چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې و ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږو ما ورته ما چې ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد طرف نه دی فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې هلته تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مورته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي تاسو الته درې درې هاري الک درې درې تیوان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکو خاصه د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب که چیرې دا وضعیت هم د صفات سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي له بهر نه هم د شر کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چاره د خپل دفترونو چاره سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه وي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول امتحان کې اچول او غنی بڑا هم اچول چې اې دا غنی بڑا دی تلاس ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ په څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کوي لکه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاسنیوي وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو د حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي نو دا هم ور باندې حرام دغه باید ته بد لګولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چاپ سال کړه او وخت یې ګلی وسره پادشاه وسره به کوم گاونډیان ته لګل او وی بل ته لګل او چې موږ را وخښته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور ترول او به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسانان حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه وسیګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې ویریګو او داسې فکر وکړو چې کله چې په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وکړي نو مخکې دا چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهرونه به سوچ نه همکاري چې موږ سره کول کوم مخکې چې ما د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايتي هو تاسو چې خرچه کوي په غریبان او فقیران باندې الله جل جلاله تاسو ته برته درکوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهاري او په داخلي کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
درمنه دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبرې وشوي لمک سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پارزه کې چیاست الله مال او ملګری
Thank you.
مایو اونا پراتی شپ کسر مایو اونا پراتی پیالی پکڑم وخیما دل دلیلا در کی ملن وخیما صدا بھی پیالی پکڑم وخیما دل دلیلا در کی ملن وخیما صدا شنا پتو مکرم وخیما دل دلیلا در کی ملن وخیما صدا شنا پتو مکرم وخیما دل دلیلا در کی ملن وخیما
شمی پا
پتنگ پخیما تل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا بی شمی پتنگ پخیما تل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما تل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما تل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا پتو ملنگ پخیما دل دلیلا در کی ملنگ پخیما صدا شنا